د ماخام او بجې شوې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې او ساعت کې تر اتو بجو تر شنه اسمان لاندې پروګرام خبريږي. په دې خبرونه کې به صفی الله ستانکزای ستاسو کوربه وي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ په قطر کې له یو شمېر افغانانو سره تر غونډې وروسته پر ټویټر لیکلي چې د غونډې ګډونوالو د افغانستان د ستونزو لپاره د خبرو وړاندیز کاو او وسلوال مقاومت یې حل لاره نه ګڼله. په دې غونډه کې چې پرون وشوه، شپږو مېرمنو، د بشري حقونو یو شمېر فعالانو، پخوانیو وزیرانو او قومي مشرانو برخه اخیستې وه. د ښاغلي ویسټ په وینا د غونډې اکثر برخوال له افغانستانه ورغلی وو. ښاغلي ویسټ پرون له دې مخکې د قطر له صدراعظم محمد بن عبدالرحمن ال ثانی او د دې هیواد د شخړو د اواري لپاره له ځانګړي استازي مطلق القحطانی سره د افغانستان په اړه خبرې کړي او ویلي وو قطر د افغانانو د حقونو ملاتړ کوي. د ښځو د حقونو فعالې ظریفې غفاري چې په افغانستان کې د لومړنۍ ښځینه ښاروالې په توګه دنده ترسره کړي، د جرمني د لوټر معتبره جایزه ګټلې. ظریفه غفاري له 2013 کال څخه په 2021 کال کې د جمهوری نظام تر پرزیدو پورې د میدان وردګو د مرکز میدان ښار ښاروال وه. هغه اوس په جرمني کې اوسیږي. میرمن غفاري ته دا جایزه چې نقد نقد یولس زره یورو هم ورسره دي بخنه غواړم نقد لس زره یورو هم ورسره دي چې البته د یولس زره ډالر او معادل کیږي. نن د لوټر جایزه د ټولنې لخوا په شمال کالدین ښار کې وسپارل شوه. د لوټر جایزه د جرمني د 14مې میلادي پیړۍ د مشهور عیسوي دینی عالم او فیلسوف مارتین لوټر په نامه نومول شوې ده. هند له افغانستان سره د لس زره ټنه غنمو مرسته کوي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په دې اړه نوي ډیلي د خوړو له نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړی. ټاکل شوی چې دا غنم د ایران د چابهار بندر له لارې افغانستان ته ولیږدول شي. د خوړو نړیوال پروګرام تیر کال د افغانستان له 30 میلیونه وګړو سره د خوراکي موادو مرسته وکړه چې په دې مرسته کې 40 زره ټنه د هند غنمو. د خلیج د عربي هیوادونو او همدارس د مصر، عراق او اردن استازو پرون د سعودي عربستان په جدي ښار کې پر دې خبرې وکړې چې سوریا بیرته له عربي ټولنې سره یو ځای کړي. د سعودي په نوښت د دې جوړې شوې غونډې په اړه د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په دې برخه کې کومه موافقه نه ده لاسلیک شوې. د مصر او متحده عربي اماراتو په څیر مهمو عربي هیوادونو له سوریې سره اړیکې ښه کړي. عربي ټولنې په 2011 کال کې د سوریې غړیتوب وروسته له هغه وځنډاوه چې ولسمشر بشار اسد د حکومت مخالف مظاهره چیان وځپل. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون نن د تقاعد لانجمن قانون لاسلیک کړ. په فرانسه کې له 3 میاشتو راهیسې د بیلابیلو اتحادیو لخوا اعتراضونه روان دي چې ولسمشر دا قانون توشیح نه کړي. د دې قانون له مخې په فرانسه کې د تقاعد عمر له 2 شپېته کلونو څخه 4 شپېته کلونو ته لوړیږي. او هندي رسنیو خبر ورکړی چې د افغانستان او هند کرکټ ملي لوبډلې به په جون میاشت کې 3 یو ورځنۍ لوبې وکړي. ټاکل شوې چې دا لړۍ د جون له 14مې نیټې پیل شي. د راپورونو له مخې هند ویلي دي چې دا لوبې نړیوال جام ته د چمتووالي په هدف ترسره کیږي. د کرکټ د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام سږکال په هند کې د اکتوبر په 15مه نیټه پیلېږي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
سلامونه او درناوی، صفی الله ستانکزای یم. تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته مو ښه راغلاست وایم. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان اړوند مسایلو باندې د بحث لپاره د یو ډیالوګ د بنسټ ډبره کېښود او نوم یې ورکړ د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ناستې. همدا 2 ورځې د مخې څلورم دور د ازبکستان په تاریخي ښار سمرقند کې ترسره کړ. د منځنۍ اسیا په اکثرو هیوادونو سربیره روسیا، چین، ایران او پاکستان د دې ناستې غړي او ګډونوال دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم ورغلی و او په دې ناسته کې وینا وکړه. د سیمې دغه هیوادونه د یادو ناستو هدف لومړی سر په افغانستان کې سیاسي حل، ټول شموله نظام، د ثبات رامنځته کول او تر ټولو مهمه له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د ترهګرۍ د ګواښ نه پېښېدل یاد کړل. په واک کې د طالبانو د ولکو تر ټینګېدو وروسته اوس د دغو هیوادونو ډېر تمرکز د ترهګرۍ د ګواښونو او د مخدره موادو د قاچاق په مخنیوي باندې دی. د طالبانو حکومت هم تل ټینګار کړی او د سمرقند ناسته کې هم خپلې ژمنې تکرار کړې چې اجازه نه ورکوي له افغانستانه چاته ګواښ شي او دا چې د داعش ډله چې د سیمې د اکثر هیوادونو ترې اندېښمن دي د دوی په وړاندې تاب نشي راوړلی او ګواکې چې د طالب عسکر به یې وځپي خو پوښتنه دا ده چې د افغانستان ګاونډیان د دغه هیواد د ستونزو د حل لپاره عملا څه کړي په تېره بیا د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د افغانستان کوم درد دوا کړی څه کیدای شي او له دغو هیوادونو تمې څه پایله او نتیجه ورکوي په دې ټولو مسایلو به له خپلو میلمنو سره بحث وکړو د امریکا د ویسکانسن په دولتي پوهنتون کې استاد او د باور غورځنګ مشر ښاغلی نجیب آزاد او محترم غوث جانباز په موسکو کې د افغان سفارت پخوانی ډیپلومات او د نړیوالو اړیکو شنونکی زموږ میلمانه دي بحث ته دوی دوار ته خراغ لاست وایم ستړي مشه په خیر راغلی ښاغلی جانباز پیل به له تاسو وکړو د سمرقند ناسته مو حتما تعقیب کړې ده له افغانستانه د ترګورۍ په ګواښونو باندې ډېر بحث پکې وشو اکثر د بهرنیو چارو وزیرانو په تېره بیا ایران او ځینو نورو دوی بحث وکړ اندېښنې وښودې ګاونډیانو ته فکر کوي په رښتیا ډېر خطر متوجه دی چې دوی د افغانستان د نورو ستونزو په نسبت د ترګورۍ مسله ډېره کلکه رانیولې که څنګه
سلام تاسو ټول ته ستاسو شو هم په خیر اوسئ خبره دا ده جناب استانګزی چې گاونډیو ته یا نه گاونډیو ته هر هیواد ته په بینلی اړیکو کې منافع مهم دي او هر هیواد په هغه تعامل کوي تر کوم چې د هغوی منافع ایجابوي نو تر ټولو دغه مهمه ده چې په دې ځان پوکو چې دغه شپږ جمعیوه غونډه چې د بهرنیو چارو وزیران دي د منطقې او د روسیې دا عمدتا د افغانستان ګاونډیان دي جمع روسیه چې البته دغه حوزه خپل د نفوذ حوزه ګڼي یو شته چې ډیر جالب وو چې زما پام شو هغه دا چې په هغه کوم نهایی اعلامیه چې دوی خبره کړه هغه کې راغلی دی چې په افغانستان کې دغه اوس تقریبا اته توریستي ډلې شتون لري او دا په افغانستان کې وزرجه شته یعنی کار کوي فعالیت کوي دلته میشت شوي دا یو ډیر لوی سیګنال دی طالبو ته او دا هغوی ملاتړ ته چې سیمه حاضر نه ده چې نور هغه څه چې پخوا دوی سره کوم تعاملات کېدل په هغه سترګه وګوري دا یو بل څه چې ډیر مهم وو د سیمو هیوادو دا هم قید کړ خپل په اعلامیه کې چې متحده ایالاتو ته ناتو ته او هغه هیوادونه چې په منطقه کې نشته او په دې منطقه کې نه دي یعنې د دوی په ځان په منطقه ته پردي دي هغوی نشي کولی چې دلته هغه کومې حربي یا نظامي زیربنایي سیستمونه یا مرکزونه ایجاد کړي په دې ترتیب دلته هغه ګواښونه چې نن سبا په منطقه کې په فرا منطقه کې د اوکراین د بحران سره په تړاو لیدل کېږي دغه هیوادونه د روسیې او د چین په مشرۍ یو نوې مرحلې ته وزي او د دغه استقامت نه چې د جنوب استقامت ورته وایي د هغې نه هم غواړي چې ډاډمن شي د بلې خوا تاسو د ایران د بهرنیو چارو د وزیر خبرته هم اشاره کوله بالکل اولین ځل چې په دغه ځغار د خپل په بیانې کې ښاغلی حسین عبدالله حیان د ګمر کوم نه هغه
بله امیر حسین
بله هو هغه اعلان وکړ چې هغه ټینګار وکړ چې د افغانستان نه د تروریستي ډلو تهدید او خطر ایران ته هم متوجه دا سره د دې چې موږ ګورو چې ناستاپاسته د ایران او د طالبو په منځ کې خورا زیاته ده او وختن په وختن طالب چارواکي زی ایران ته مشهد ته هلته سفارتونه ورکول کېږي او دلته هم مېلمستیاوې ترتیب کېږي افطارونه کېږي په کابل کې خو سره د دې هم یعنی رسمي موضع ګیري د ایران وینې چې تر کومه هنده تر کومه بریده شدیده ده چې هغوی د یو خوا غواړي چې په افغانستان کې فراشمول یا ټول شمول حکومت را ایجاد شي او په ډېر یو تمطراکې متقي ته وویلې هغې ته داسې خطاب هم وکړه او چې حاکم دی باید هم داسې خطاب وشي دې خلکو ته چې ملا صاحب متقي په دغه ادبیاتو ملا صاحب متقي نه بهرنیو چارو وزیر نه کمبل چې امی 21 ماس کې ما منتظر هستیم د ټول شمول حکومت چیرته دی یعنی ګوره دغه تحقیرآمیز برخورد دغه ریتوریک یعنی ډېر تقریبا توهین آمیز خو خیر دا کار دی چې طالب خپل د شانه سره ځان واقع کړی دی، ځکه چې هغه ژمن پاتې نه شو، هغه عمومي ژمنه چې دی کړی وي، لکه د ښځو د حقوقو رعایت، د بشر د حقوقو رعایت، دغه ټول شمول حکومت ایجاد.
مننه بس ته به بیا هم دوام ورکړو، ځینې نور شیان مو په همدې اول کې تاسو مطرح کړل، خو وروسته به بیا هم اشاره پرې وکړو. آزاد صاحب، مننه له تاسو چې راغلی پروګرام ته. غواړم همدغه پوښتنه له تاسو هم وکړم چې د سیمې هیوادونه واقعا هم د ترهګرۍ له ګواښونو رنز وړي که څنګه، او آیا مستند شوي دي دغه ګواښونه چې دوی ته متوجه دي؟ ځکه چې د افغانستان اصلي ستونزې خو اوس د افغانستان فقر دی، او په افغانستان کې بیکاري ده، د افغانستان سیاسي ګډوډي ده، او دا چې هغه څه چې طالبان وایي نړیواله ټولنې ورسره نه مني، دغه مسایل دي. مګر د سیمې هیوادونه په نورو مسایلو باندې اخته دي.
سلام نو درنښت تاسو ملګری جان واسطه تاسو ټول ویډیو کو تا ګوري په دې کې هیڅ شک نشته چې د سیمې دغه هیوادونه نه یوازې چې طالبان او قوت رسیدو وروسته چې دای خلک د مخوند او څه کوم تر دې وړاندې هم د جمهوریت په مهال هم د پوار وار شناسي وکړلې، په مسکو کې ناسي وسولې، په چین کې ناسي وسولې، او هغه ناسو به هیڅ نتیجه ځکه نه ورکوله چې تل به د دغه ناستو اجنډا د همدغه هیوادونو منافع وي، مطلق خپلې ګټې. په دې کې شک نشته چې هر هیواد دا حق لري چې خپلې ګټې تضمین کړي، لکن د ګټو د تضمین لپاره تاسو مجبور او مکلف یاست چې ځینې عملي اقدامات ترسره کړئ. په تیرو شلو کلونو کې همدغه هیوادونو نه یوازې چې د افغانستان په قضیه کې مرسته نه کوله، برعکس د افغانستان په خلاف کړنو کې خورا ډېر مهم رول درلودی. تقریبا د ټول هیوادونو په سر کې مثلا پاکستان، ایران او روسیا چې ځان د سیمې او د نړۍ یو مهم لوبغاړی حسابوي، ځان هغه په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په قضیه کې پرته له څرګندونو هیڅ نه دي کړي. راځم اوسنۍ مسلې ته، چې د افغانستان وضعیت که سیاسي وي، که اقتصادي وي، که نظامي وي، او د ناسو اجنډا ګورې، په دې ناسو کې په غیر مستقیم ډول امریکا یا غربیان ته اشاره وسوله چې دا هیوادونه د دغه وضعیت تر شا دي، او دا هیوادونه باید د سیاسي تعاملاتو تر څنګ په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره خپل مرستو ته نه یوازې ادامه ورکړي، باید سوچند کړي. دلته بحث دا دی چې سره د دې چې طالبان هم دغه ده د څه کم دوه کاله ناری وایي چې موږ متحده ایالاتونه مات کړل، او دا اسرائیلګر وو، او دا و دا ها و، متحده ایالاتونه هم تر یو بریده پورې خپل موقف لري، خپل دریځ لري. لکن په تیرو څه کم دوه کلونو کې کوم هیواد دی چې د طالبانو سره او د بشری ناورین په نوم باندې افغانستان ته چې میلیونونه ډالر هرونه دي، دا کوم هیواد ورکوي؟ همدغه غربیان دي، که هغه د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې دي یا که په مستقیم ډول باندې دي. دغه هیوادونه چې دغه ناسته یې ترسره کړله د روسیې او د چین په ګډون، چې ستر هیوادونه دي، ستر قدرتونه دي، شتمن هیوادونه دي. چین په نړۍ کې دویم اقتصادي هیواد دی اوس د امریکا نه وروسته. څنګه پورې د افغانستان په دغه تیرو دوو کلونو کې د افغانستان د د د د د هغه ولس سره چې هغه د دوه وختو ډوډۍ نه لري، د ملګري ملتونو د راپور د مخې چې کابو ونه وي کاته نه وي فیصد خلک د دوه وختو ډوډۍ نه لري، د هغو سره د مرستې په نوم باندې دوی څه کړي دي؟ یا که مثلا موږ د منځني ختیځ هېوادونه واخلو، په اړه لازم امنیتي بحث ده چې افغانستان څومره د هېوادونو ته تهدید دی. دا هېوادونه لومړی خو د یوکراین د روسیې په جګړه کې هم دا معلومه شوله، او تر دې وړاندې هم د ترهګرۍ وړاندې په جګړه کې هم دا معلومه شوله چې دا هیوادونه د روسیې په ګډون، د چین په ګډون هغه برځواکي ادعاوې چې لري، دا نه د دې هغه پرته له دې چې دوی په ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې د ویټو هغه صلاحیت لري، د هغه نه پرته د نړۍ په مسایلو کې، د نړۍ په سیاستونو کې د مهم لوبغاړي حیثیت دغه هیوادونو زلاسه ورکړی دی. ځکه غرب چې کومې پرېکړې کړي دي، همیشه که هغه صحیح وي که غلط وي، هغه تر ډېره بریده پلي سوي دي. د دوی ویره د افغانستان څخه یوازې همدغه ویره ده. په دې کې هېڅ شک نشته چې په افغانستان کې خپل طالبان وایي هره دوم ورځ دی ادارې اعلامیه وایي چې دلته داعشان ونیول شول، داعشان وژل شول، داعشانو تر څنګ باندې په څنګ القاعده همدارنګه مثلا هغه د ترکستان شرقي غورځنګ او د پاکستان طالبان دي، تر څنګه د بلوچستان بی ال ای جندولا چې د یو توایج پاکستان موضوع راپورته کړه. جیش العدل جماعت الانصاری او جنبش چشې ازبکستان د یو اسلامي ازبکستان دا ډلې هلته په دې کې شک نشته چې صدقه چې یو کور بې در او دیواله سي هغلته پراکسي یا نیابتي قوتونه فعالیت کوي او همدغه هیوادونه یې تشاولا دي. که موږ مثلا د هغه د داعش بحث راځو، که مثلا د تحریک طالبانو بحث راځو، یا مثلا د ازبکستان د اسلامي غورځنګ بحث که موږ راځو، دغه سپورټ او تډیره بریده پورې پټنځایونه او ښکار ځایونه تډیره بریده په دغه سیمه کې پاکستان کې وو، او همدغه هیوادونو د خپلو نیابتي جګړو د لارې، نیابتي قوتونو د لارې، د خپلو ګټو د تضمین لپاره دا فعالیتونه کړي دي. بس دلته یو بلاک رامنځته کړو، حتی کابو څلور کاله وړاندې وسوله د جمهوریت پر مهال وسوله، هلته هم ناستې ترسره کېدلې چې دغه سیو شرقي بلاک د غربیانو په وړاندې را جوړ کړي، خو ونه توانېدلې. بیا د طالبانو د راتګ سره سم څو میاشتې وروسته پاکستان کې د اسلامي همکارۍ د سازمان د ناستو وروسته هم په ماسکو کې ناستې وسولې، او په چین کې لویه ناسته وسوله چې په هغه کې په علاقه نه وروسته د متحده ایالاتونو پخوانی د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت پخوانی استازی خلیلزاد پاکستان ته سفر هم وکړ چې په هغه مطبوعاتي کنفرانس کې د باجوا سره ناست و. د همغه بلاک رامنځته کېدو وروسته د سعودي عربستان او د ایران اړیکو ښه کېدل، د بلاک رامنځته کېدل، لاکن په ټوله کې په دې کې شک نشته چې د افغانستان اوسنی وضعیت تر ټولو ډېر لوی تهدید خپل افغانان ته دننه دی، سیمې ته تهدید دی، نړۍ ته تهدید دی. لاکن د دغه ناستو نتایج، د دغه ناستو نتایج په تیرو نه یوازې په تیرو دریو ناستو کې چې دا څلورمه ناسته وه، تر دې وړاندې هم دغه هیوادونه چې د افغانستان په مسایلو کې ناستې کړي دي، هېڅ کله یعنې 0.01% نتیجه هم نه ده ورکړې. دا تهدید به وي، دې کې شک نشته، لاکن د دې ناستې نتایج به ځکه 0 وي چې هغه په هغه عملي ډول باندې په ځانګړي توګه د افغانستان د وضعیت هغه اقتصادي وي که سیاسي وي په بدلون کې
روسیا، چین، پاکستان، ایران او بیا د منځنۍ اسیا د هیوادونه چې دي چې محتاط مختزی له افغانستان سره په تیره بیا تاجکستان نسبت لویدیستان نسبت امریکا او اروپا ته ډیر متفاوت دی. هغوی اصلي کرخي معلوم کړی او د موغو په اساس باندې افغانستان سره خپل چلند ښکارا کړ. امریکا او لویدیز هیوادونه یوازې د بشری مرستو په نوم باندې کومي پیسې راځي، ترغه اوراخ و نورې پیسې نه لیږي افغانستان ته، دای وازی ویل دي، او ترڅنګ هغه تحریمونه هم شته خپل ځای باندې. مګر د سیمې دغه هیوادونه چې ما یاد کړل په دوه اکثرو کې غیر له تاجکستان د طالبان استازي شته، د دوی شارژ دفیران دي، عملا ډیپلوماټیک اړیکې ورسره لدی کسم چې دوی پرسمیت نه پیژني. او مګر هغه لاس نیوای چې تمه کېدل آزاد سبا مشوره ورته وکړل، ولی د طالبانو نه کوي او علت څه دی په تاسو نظر؟
خو بیا هم هغه اوله خبره ده ښاغلی ستانکزی چې منافع ته په کتو هر هیواد به عمل کوي. دغه پرون ماښام وروسته دی چې ملاقات یا کتنه ختمه شوه، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هلته یو مطبوعاتي کنفرانس درلوده چې حتما تاسو ته تاکید کړی دی. د ځوابونو په ترڅ کې یو دلچسپه پورې نقطې ته اشاره وکړي، ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو مواضع لرزانې شوي دي، ضعیفې شوي دي. نو په دې ترتیب ګورو دا یو بل سیګنال دی طالبانو ته چې اوس هغه سي ها کوم تعامل چې روسیې مثلا په خوا کوو طالبانو سره هغه څه تعامل بنه کوي. بل وی ویلي چې د تروریزم سره وضعیت پیچل شوی دی. بل خبره، بل اشاره دا چې په افغانستان کې، د افغانستان په وضع جیش کې نن تر اتو زیاتو تروریستي سازمانونه دي. بل دا اشاره وکړه چې د داعش شتون او د داعش حملات چې یو د اولینو لومړنیو تارګیټ هم د روسیې سفارت دی، ترڅو چې شو معلومیږي چې نور هغه کما معاشقه چې ورسره درلوده طالبانو سره هغه مخ په تغییر ده او په مسکو کې اوس هغه دریس رامنځته کیږي کوم چې د دوی هغه د شورای امنیت منشي نیکولای پاترسوف په نوم چې د سخت دریځ د طالبانو په مقابل کې هغه دریس تر ډیره بیده رامنځته کیږي. ستاسو بله د پوښتنې بله برخه چې د غرب سری کرښې معلومې دي، د هغوی تعاملات معلوم دي، د هغوی کړنې معلومې دي او هغوی پیسې ورکوي او نور دې نه مخته نه ځي. خو بیا هم دلته بله خبره ده چې غرب په افغانستان کې ډېرې سترې اشتباهې وکړي. غرب په عجیب و غریب شکل د افغانستان نه ووت. غرب عجیب یو تعامل وکړ یو تروریستي سازمان سره چې تر ننه پورې د دوی مشران د ملل متحد په تور لیست کې دي. دا عجیب و غریب د دوهې هوکړلیک دوی سره امضا شو چې نن تر ننه پورې هم افغانستان په حال ناراضي، هم منطقه او د دې عواقب به لا نور هم ټینګلي اوسي. په دې ترتیب خو دا هېوادونه همدغلته دي ستانګزیسب او افغانستان هم د دوی په څنګ کې دی. خامخا به تعاملات فرق کوي، خامخا به راکړه ورکړه داد و ستود به فرق کوي. دا دغلته ګاونډي دي، همسایه دي، در به دیوار د چا خبره. نو په دې ترتیب دوی به خپله کړنلاره را جوړوي. خو اساسي پوښتنه دا ده چې هغه واقعیت دی چې څوک د افغانستان د غمه مړ نه دی او هیڅ چاته د افغانستان د بیچاره او ماشومانو کندو رندو بیچاره بیوزدو خلکو سترګې هیڅ چاته ارزښت نه لري. دا یو تریخ واقعیت دی غیر موږ او تاسو ته. که موږ او تاسو په دې باندې فکر ونه کړو او دې ته سوچ ونه کړو نو منتظر اوسېږو چې څو به موږ سره کوم مرسته وکړي. نه کوي، چې هدف یې نه وي، منافع یې نه وي، نه کوي. خو هغه بشري خیراتونه به راته رالیږي. نور د دې نه خو څوک مخته نه ځي تر څو چې موږ خپله په داخله په کور کې رښتیا سره هغه یو افغان شموله به زه ورته ووایم، نه دغه مفسد شموله، نه هغه غاصب شموله، نه تروریست شموله، بلکې د ټولو افغانانو یو حکومت، یو اداره چې هلته د ټولو منافع کې منعکس شوي اوسېږي. دا داخلي انسجام کولی شي چې بیا خارجي سیاست رامنځته کړي، خارجي راکړه ورکړه د یو لاعقل نسبي استقلال په چارچوب کې موږ خپلې ګټې تعریف کړو، خپلې اړیکې تعریف کړو، همسایګانو سره، فراه همسایګانو سره، نورو سره. اوس خو داسې یو حالات سره مواجه سو ښاغلی ستانیزی چې حاکمه ډله افغانستان غواړي په یو لویه مدرسې چې هلته طالباني طریقت چې بهر کې د افغانستان په بهر کې جوړ شوی دی، په ګاونډي هیواد پاکستان کې، هغه نراتیف په افغانستان کې را جاری کړي او افغانستان ټول خلک په طلبه وتپلي. په دې ترتیب نور هغه اشوګري، هغه معاشقه چې ګاونډیو کوله، مخصوصا روسیې کوله، چې دا د کلیدي هیواد د منطقې اوس هر څوک چې هر فکر لري هغه به لوست اوسېږي، سمه به اوسېږي. خو واقعیت دا دی چې دا هیوادونه دغلته دي، دغه چین دغه ځای کې دی، د افغانستان شرقي شمال شرقي ګاونډی دی. وغواړو که ونه غواړو، همدغه روسیا په دغه نفوس کې ډېر لوی نفوس، په دغه منطقه کې ډېر لوی نفوس لري او خامخا د هغې مشروع مناسب به دلته په نظر کې ونیسي. همداسې چې ایران دغه درې اوس ډېر ستر هېوادونه رامنځته شول په منطقه کې، چې هغه چین دی، همدغه چې خوال آزاد ورته اشاره وکړه چې نړیوال دوم اقتصادي طاقت دی روسیا ده، او بالاخره همدغه ایران دی چې هغه ځمکني منابع دومره زیاتې دي چې یو عالم عاید لري هره ورځ. نو په دې ترتیب دا واقعیتونه دي. او د بلې خوا منطقه د توسعې په حالت کې ده. ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، تریو بریده، حتی همدغه تاجکستان چې ډېر آسیب پذیره هم دی، خو په هر حال یعنې دا هېوادونه توسعه غواړي، ترقی غواړي، نوي بازارونه غواړي، مواصلات غواړي، ترانسپورت غواړي، دوی غواړي جنوبي آسیا ته ووځي. خو لاره د افغانستان د طی کړه، خامخا به تعاملات کوي، هغه څه چې دوی ته د دوی منافی ده او یو څه به موږ ته رسیږي. خو دا په هغه صورت کې کېدای شي قوام پیدا کړي، د هغه صورت کې کېدای شي چې نتیجه ورکړي چې په افغانستان کې رښتیا سره امن پیدا شي، هغه د اټکل وړ اوضاع پیدا شي. او دا په هغه صورت کې کېږي چې ښاغلي طالبان مذاکراتو ته، بین الافغاني مذاکراتو ته تمکین وکړي، غاړه کېږدي، افغانانو سره خبرې وکړي، رښتیا سره مسلکي حکومت رامنځته کړي، دغه ناپیدا نامعلومه قوتونه چې افغانستان اداره کوي په نوم د هیبت الله چې معلوم نه دی څوک دی، دغه وضعیت ته باید د پای ټکی کېښودل شي تر څو هم منطقه، هم فرا منطقه او موږ خپله پوه شو او زمون منافع تعریف شي چې بلخره کم خواته روان کیګو په کم ترتیب په کم پلان روابط او اړیکه ټینګو او پالوي غونډیو سره او نور هیوادو سره.
ډیره مننه کوم جان باسب. کورمودان البته زه به اوس د ټلیفون شمیرې ووایم او د واتس اپ شمیره هم 00 2 12 24 شپږ 0 او همدارنګ 00 2 12 24 15 0 شپاک سفریاو زموږ د واتس اپ شمیره هم ده. کولای شي په واتس اپ باندې کې انټرنیټ مو خوي زنګ راووي چې مصرف مامران شي او د پروګرام لدرنو ملمنو ک پښتنه یا نظر لري مطرح کوي. ښاغلی آزاد ترغو چې اوریدونکو راضی او ټلیفونونه رخ کیږي غواړم هم دغه مسله له تاسو هم وپوښتم د تعامل په ارتباط باندې. د غرب تعامل او د سیمې د هیوادونو تعامل ډیر سره تفاوت لري. غرب لکه څنګه مې چې ویل غسري کرښې معلومې شوې او ویلې دي مګر د سیمې وادونه خواړی کی ورسره پالی مگر سر به پردې د طالبانو هغه لاس نیوای چې ضرور نه دی کړی. نه چین نه روسیه د پاکستان او ایران کې اقتصادي او سیاسي ستونزې ډېرې وي مگر چین خو تر ټولو خده ولی تر اوسه دا کار نه دی کړی.
کورای سره زو سمې څه پراست ښکارا دی چې دغه هیوادونه د چین په ګډون د هیڅ کله هم د نور هیوادونو سره کار په هر ډول وضعیت کې وي. اقتصادي مرستې هغه د ورچې کار به مشه کوي هغه نه دی کړی. دا 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 د ښکارا دی یعنی په ټول اوس تاریخ کې نه یوازې د افغانستان په قضیه کې دا چې طالبان سره د دې اړیکې څنګه دي. لومړی خدای چې هیڅوک دا توقو نه دی نه باید دا توقو ولري چې د طالبانو سره مرسته وکړي بلکې د افغانانو سره د بشري حقوقو او بشري د بشري ناورینو مخنیوي د پاره چې په اسلام آباد کې موږ ځلې اسلامي همکارو د سازمان غونډې راو بلل شوې په چین کې هم راو بلل شوې غونډې اما نتیجه یې څه ولا د افغانستان د ولس د لاسنیوي نه یوازې چې لاسنیوي نه دی سوی بلکې په ډیرای دغه څه هیوادونو کې پرته له چین او د روسیې چې هلته ډېر د ایران او پاکستان په پرتله باندې افغان مهاجرین خورا کم دی او هلته د مهاجرینو سټېټس هم نه لري بلکې یو ډول قانوني حیثیت لري. هلته په همدې پاکستان او ایران کې چې ایران دغه غونډې یو ډول هغه په لید کې وو د افغانانو سره وضعیت حالت څنګه دی. د افغان مهاجرینو سره وضعیت حالت څنګه دی. موږ د طالبانو بس بيخي یوې خواته پیژو کله چې تاسو د ولس سره دغه ولس سره دغه یو سره چې جنگ ځپلې وي او د نړۍ تر ټولو په بدترین وضعیت کې ژوند کوي هغه انساني کرامات لا تاسو لاندې کوي هغه انساني کوم بشري حقونه چې دي هغه په بشپړ توګه د نه اخلي او هغه ډول توهینامې سحکرامې برخورد سره کوي په خپل ایواد کې چې ممکن د حیوانات سره چوکو نه کړی. نو د دې ایوادون څخه دا توقع د حقوقو بيخي نسې کېدلای چې د افغانستان د افغانستان کې د وضعیت شکیلو لپاره کار کوي بلکې د خپل غاښو لپاره اوس لازم دی ته چې د طالبانو سره د تعامل په دې کې هیڅ شک نشته چې د ملامت کوي د غونډې ته ورغښتل د رای دغه هیوادونو لکه تاسو چې یادونه کوي تاجکستان پرته سفارتونه طالبان ته سپارل د دې ته اړ دي چې ساتل دا طالبانو ته دا راټ ورکړل دي چې موږ د غرب په وړاندې د غرب موقف وړاندې ستاسو تر څنګ ولاړ یو اما هغه ډول په ښکارا چې په رسمي ډول یو پیژنې هغه دا هیوادونه نشي کولای. هغه دا هیوادونه ځکه نشي کولای که څه هم د غرب ځای یا موقف په خپل ځای باندې په نړیواله کچه باندې دی داسې ډلې چې هغه ډله په بشپړ توګه نه یوازې چې پرون ترهګر و نن ترهګر ده هغه هلته هر هغه څه تر پښو لاندې کوي چې هغه د بشري حقونو د انساني حقونو انساني کراماتو په نوم باندې حقونه وي هغه ټول تر پښو لاندې کوي. هغه هر ورځ د افغان مېرمنو د افغان ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کوي. نو په ښکاره خو دوی هم نشي کولای چې په رسمیت وپېژني اما تر ډېره بریده پورې د دې لپاره چې دوی په مخالف بلاک ولاړ دي د غرب دوی د طالبانو سره تعامل شولای چې دا ډېر دا نهایت یعنی بد کار دی چې دغسې یو ډلې سره چې هغه روزمره دغسې جنایتونه ترسره کوي او دوی د خپل سیاسي تعاملات ورسره ولري. د دې تر څنګ طالبان یا طالبان څخه دا غوښتنه چې همه شمول دغه اصطلاح دومره لبا د مرغه هغه بازاري سوله چې همه شمول څه معنا. تاسو یو ډلې ته هغه چې په ټولو نړیوالو اصولو کې پړه ډله ده حتی د هغه هغه دریز یا د هغه ایدیالوژي چې دی ادعا کوي یا د هغه عقیده چې دی ادعا کوي د اسلام او د شریعت ادعا کوي د نړۍ اسلامي هیوادونو د نړۍ تر ټولو معتبر اسلامي ادرسونه چې کوم دي تر ټولو معتبر یا پیژندل شوي اسلامي عالمان چې دی یو د طالبانو کړنې وغندلې یو د طالبانو ټولې دغه پریکړې وغندلې دی د دې مشر هتا د یو سره ونغیدل شي د اسلامي هیوادونو د یا د علماو مشرتابه غوښتل چې د ایبت الله په نوم شخص سره مینه یو سره ونغیدل یعنی یو هم د دې کړنې په بشپړه توګه غندلې دي نړۍ خو ټولې غندلې دي اما دا هیوادونه خپل تعامل سره شي دا چې دا مشمول اصطلاح راځي بل د یو سیاسي سټراکچر باندې بحث نه کیږي چې دلته باید څه ډول سیاسي سټراکچر وي دا دا د دې تعریف باید اولوسی چې دا اوسنی سټراکچر څه شي دا واکمنان دا دیکتاتورشپ دی دا توتالیټیرین دی استبدادي یا دا د دې چې دا نه قانون لري نه دا اساسي قانون کوم چې پیژني هغه دې چې ادعا کوي چې دې حرکت او دې واکمنۍ او مشر دی هغه یو 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 افسانه ده چې علي دلنه د طالبان نه دی پر دې باندې دا نړۍ بحث نه کوي او کله چې دا مشمول بحث راځي په دې کې ښکاره خبره ده چې ځینې هیوادونه په افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې نه څلور کلونو کې خپله سرمایه گذاري کړې دي په مشمول کې همغه ساتل شوي خلک دی غواړي هغه ایران دی که تاجکستان دی حتی که پاکستان او تر روسیې پورې هیوادونه دي هغه اشخاص غواړي چې هغه مغه د دې ګټې تضمین
کړي سلامت اوسې د پروګرام دویم نیمایي ته به بیا ورشو خو اوس یو اوریدونکی لرو په واتس اپ کې زنګ راواله او ډیر وخت منتظر ته مهرباني وکړئ څوک یې او کوم ځای مو زنګ راواله سلامونه
سبدولا سنیزه سه محترم
سلام ستړي مسه مهرباني سه
او مننه خوشاله وسې البته محمد نبی احمدی هم بغلان می تماس نیول محترمه
ښه احمدی صاحب مهرباني وکړئ پروګرام خو به متر دي د موریدلې وي
او بل بل صاحب محترم او بل صاحب وګوره ان ازبکستان کې نه غونډه موږ ته افغانستان یا نور ملکونه ایران او پاکستان سنیزه سه وګوره افغانستان څنګه موږ تاسو کې دا نرمانه خو وخت خبرې کوي افسر خبرې دی اده پورې جای دي تقریبا نشه فکر کوي چې موږ باندې څنګه دغه ملکو یعنی ایران او پاکستان تقریبا دغه روس له خوانه یعنی خوانه شوروي نو دوی فکر کوي چې دغه دوی کړي ته خاص کړي دلو دي یعنی موږ تاسو کې وګورو دا غزنی کې موږ تاسو یو قومندان کو تاسو په یاد یغه دی ایران له خوانه تقریبا یعنی بعض وختو کې حکومت چې حکومت یعنی دی باندې اقدام وکړي جنگ په شروع کې تقریبا دوی د پابندۍ نه کول حکومت نو تاسو کړي د لوی دی افغانستان کې خو خوشبختانه وګورئ چې یعنی آزاد شپ خو بعض وختو کې خبره کې بعض وختو کې ته مفق نه مو سره یعنی تقریبا دوی وایي جمهوریت په نوم یاره حکومت شو یعنی ما مخکې رسېږي په دغه ټول ته خپل بیت لوري نو اوس په هغه مو کوشش وکړي چې دا افغاني لاسونه د ملک لاندې افغانستان او افغانستان که پاتې تقریبا ستونزې به یې سیده ستونزې خو ستاده یعنی ستونزې خو له وخته را پاتې دي نو بیا هم کوشش د حکومت باید وکړي چې هغه بیرونی کړي چې دي هغه د ګول اصول لاندې او ملکو سره موږ تعامل ولرو یعنې دغه نور ملکونه چې نور ملکو سره تعامل لري هغه تعامل نه ملکونه یعنې موږ غرض نه لري دوی نو دوی به غرض لري افغانستان کې وګوره چې دوی خپل کسان دلته ګماري یا تقریبا خپلې ګټې سنجوي ځان سره نو موږ سره تعامل نه کوي پاکستان په خپل باندې وګوره سړي د پاکستان خو دوه مخه چلون کوي افغانستان سره یعنې تقریبا هغه د دوه غونډه شوه تقریبا زلمه خزاد څوره پاکستان دغه تقریبا پاکستان چې غره ته واجی ورکول امریکا ته چې موږ کوشش کوو چې طالبان تاسو سره موږ راندې کوو تقریبا یا څوره ته ورشيږو طالبان خود مختار تقریبا نو که څه کوو چې طالبان یعنی پاکستان خبره منل په خپل ملکات نو دغه خپل وطن د ژوند ویل تقریبا د افغانستان خلکو ډیر سوني کښکړي ځانل سم د سیمه مشکلاتو موږ کښکړي تاسو بیرون کې یو موږ یعنی د خبرو شپ ساده ستارتو قیامت د افغانستان خلکو ویل نو چې خلکو صحیح دغه اشنوش کوي یعنی هر کی تقریبا شاخو نو په بخت زیاته اوس هم په حال باید د حکومت نور کوشش وکړي چې مخکې ما ویل د نور ملکو سره یو تعامل ولري تقریبا یعنی بغیر د تعامل ولري چې موږ عمر کې کوڅه نه وي یعنی د خپل مختاري یا موږ خپل مختاري د ډیپلوماسي خارجان عمر ملکو سره کې موږ سره موچی
مننه احمدی صاحب دی تاسو خبرې واوریدلې سلامت اوسې بل اوریدونکو هم لرو مهرباني وکړئ تاسو له کوم ځای زنګ راواله وعلیکم السلام مهرباني وکړئ تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی
دا خو خاصلی خبرې نو دي د خپل د دې جوادونو ترمن د پوره سي او نومور پوره بل ورکي او دا دې ولې واده وي دا دې یو حل په وایي دا دا هیڅ او دین کو نو په دې دا خو خلا امریکا او غوړ جنډا لا او دا یو تیر حکومت دا سے امریکا تا کلی و دو دولو سلو آدھے سے دال کے خلا غاڑا دی اگئی سر اختیار کیا یا ورکن سوگناڑی دا سلگونو دا ایشان دلتا خد نگرار کی ونی ورسل دا تیر حکومت کی زیتون پاکستان تاوالا اکرل دی کونی مجھتا پلاس باندے مزد دا غوایا مسی دا سیر دیو پا دی ہونڈا کی دا غا یا خبرہ تکرار کی سکتیر تا دی افغانستان نیبان دی سوگ دی دی دلو پرشا پوری دی او دی دی اقوالات برابر ایگانا کاغیس پر دا سبوت کی پینا سی اگئی سر با مطلب کم جلدہ ورکا 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 دا خباندر کی دا افغانان وقت دا سول زائیسو بس غلاغل نور ونسی واری ونی دا بیت خبرو کی خلق ورد خبر او سو سوئی سی ورک جانا دا خود را راجل کلی سی ورکی جا پیتر بیستاری لفانیل سر او خضر او نرم عشمار غد کلی دا تو دا ایشان سو کل دا دین حکومت بغانا دا تول سرائی ونی لگل سی دور خام کی ورطا والا کل تاجکستان نوم بدستان دیران دامن
صحیح سلامت ہو سید تاسو گر چې راغ لګ جړ راتو خبرې مو راغله لې او موږ مو اوریدلې بل اوریدونکو هم کلرو دوی سره هم خبرې وکړو بیا برته ورشو د باس میلمنو ته البته زموږ تخنیکی همکار ښه فکر کوم نور څوک نشته خو د ازادي رادیو په فیسبوک باندې موږ لیکنه کړې و ل تاسو موږ غوښتي چې خپل نظریات په دې موضوع باندې سره شریک هم کړي البته د ازادي رادیو د فیسبوک مینوالو لا غیدلې اسد الله صافی لیکلي طالبانو په لری پتو سیمو کې کوکنارم ختم کړل مخکې خپل کړل اوسې سخت لمنځه وړي البته د نظر ترغه ورسته ورکړ چې موږ ویلي وو د سمرقند په کانفرنس کې د مخدره موادو د قاچاق په ارتباط هم اندېښنه وښودل شوه د ترګرۍ ترڅنګ امین الله حنفي لیکلي وو البته د دوی لیکنه ده چې د کومې څرګندونې چې شوي دا ټول دروغ دي لیکن د ترګرو ځای د خبره پاکستان دی او حمایه د لیکلي چې امریکا چین او روسیه او داسې نور کوي ښه دا د حنفي خبرې وي ډاکټر حکمت لیکلي وو نه پوهیږو چې تاسو ولې دومره اندېښنې لرئ دا ولې دومره اندېښنې لري منصور احمد شریف لیکلي د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان د نړیوالو تروریستي ډلو او مخدره توکو په مرکز بدل شوی که طالبان هوښیار وي په خپله به د دوی دغو دوو پدیدو په وړاندې عمل وکړي که داسې ونه کړي په دې د پوه شي چې بیا به بې شمېره خارجي عسکر افغانستان کې وګوري سلیم نورزهی په نوم چا لیکلي چې طالبانو سره باید مرستې وشي چې ترهګر وځپي یو اوریدونکی اوس لرو بیا به بیرته میلمنو ته ورشو دا به وروستی اوریدونکی مهرباني وکړئ خپل پیغام یا نظر کوئ
سلام علیکم
وعلیکم سلام مهرباني صاحب
جوړی وروره په خیر
سلامت اوسې او مهرباني وکړئ د تاسو غږ موږ اورو خپل نظر کوئ ښه فکر کوم د دوی ټلیفون قطع شو نو ور به شو بیرته میلمنو ته ښاغلی جانباز اتمن به د اوریدونکو خبرې اوریدلی وي او دغه کوم پیغامونه هم چې ما ولوستل د فیسبوک نه زه غواړم اول که څه نظر لرې په همدغو خبرو باندې تر هغه وروسته به بیا پوښتنه دا وي چې البته جمعي داسې یو نتیجه مو واخیسته چې هم هغه ورور چې احمدي له بغلانه زنګ وهلی وو او هم د لغمان نه چې همدرد په نوم زموږ وطنوال زنګ راوالی دوی اندېښنه درلوده او ویلې چې طالبان چې کومې ترهګرې ډلې چې دوی اندېښنه ورباندې څرګنده شوې ده یا کوم وسلوال کسان اصلا بهرني هیوادونو کې هم حمایت لري له هغې ډلې پاکستان یاد کړ د داعش په مسله کې چې حتی کورنۍ او ښځې او ماشومان نور سره وچې تسلیم شو همدارنګه د ازبکستان او د تاجکستان اسلامي غورځنګونو سره چې کوم داعشیان دي د هغوی کورنۍ هم افغانستان ته راغلي وي یعنی په هر کې هم دوی کسان لري او دا د سیمې دغه هیوادونه د دوی په خبره باندې چې ناحقه وایي چې افغانستان اصل کې ځای دی مهرباني وکړئ په همدې رابطه باندې خپل نظر وایئ اول
کې نو خبر دي کې چې دغه نور هیوادونه داسې ډېر بېکار نه دي دغه دوستان ته دې وویل شي چې دغه ټولې د دنیا ټولې ناخوالې چې دي دا ټول په افغانستان وتپي یو ځای کې خو خامخا مونږ هم مشکل لرو دا خو داسې خو نه کېږي چې ټوله دنیا دې ملامت کوي او مونږ دې بېخي ملایکي اوسېږو او طالبان خو هېڅ ملایکي نه دي بل دا چې دغه کوم دوست اشاره کړې ده چې پاکستان کلیدي نقش لري دا خو دې کې خو هېڅ شک نشته خو داعش کړی دا څوک دی داعش او دغه داعش څوک دی او دا نورې ډلې ټپلې که دغه د ازبکانو دي که د تاجکانو دي که د هر ځای دي دا د کومې لارې نه راغلل افغانستان ته دغه لاره چا ورته مساعده کړه دغه دوست یې لاړ شي دغه پوښتنه دې وکړي دغه پوښتنه دې لاړ شي وکړي د طالبانو نه دا دې لاړ شي د طالبانو نه د پوښتنه وکړي چې دغه خلک دوی سره پرون څه کول دوی ورسره څه کول؟ هغوی دوی سره په کومو تعاملاتو کې وو؟ ولې دوی دوی په څنګ کې وو؟ کاغه د چین شرقي ترکستانو که امدغه دایشانو که امدغه د ازبکستان ته تحریر ازادي تحریر او جنبش غرزنګ وبخي که امدغه جندلاو که امدغه انصار اللهو همداسې نور نور دا څوک دا خو دوی په څنګ کې وو کنه؟
بله
درست. خو دوی ورته زمینه مسایله کړه چې دلته راشي. ښه بهرحال اوس دوی راغلي دي کابل کې قدرت فلاس کې نیولی او فکر کوي چې دوی فاتحین دي. اول تاسو فکر وکړئ ښاغلی ستانکزی دوی ادبیاتو ته آیا تاسو کوم دنیا کې داسې کوم وخت لیدلی څوک کوم لیدلی دي کوم غورزنګ کوم لشکر چې هغه ووایي ما خپل وطن فتحه کړه؟ ګورئ دغه ادبیات افغاني نه دي. هیڅوک خپل وطن فتحه کوي نه. تاسو نظام پرېښودل شو د یو تعامل په تراس کې ته راغلی بېله کوم فایره بېله کوم جنګه جګړې راغلی قدرت یې واخیسته. هلته دې وکړه وکړه په دوها کې چې زه به راځم آزاد صاحب خبرې ته تاییدوم چې دا باید تعریف شي چې دا څه رقم یو ساختار سیاسي کېږي دغه ټول شمول یعنې څه دا بالکل په ځای خبره ده. بالکل هغه کومې کړې چې پرون په ککړې وې په فساد کې په منافقت کې په دروغو کې په غصب کې په نورو پنځلس شرعي عیبو کې هغې باندې هیڅوک وکس نه کوي که هغه د ایران خلک دي که هغه د روسیې خلک دي که هغه د پاکستان خلک دي که د هر ځای دي هغوی مردود دي بېله شکه. خو افغانستان یوازې په همدې خلکو باندې محدود نه دی. همدغه تاسو ستانکزی صاحب همدغه نجیب آزاد د نږدې پېژنم ډېر عاقل انسان ډېر لوړ رسېدلی انسان همدغسې په سلهاو زره افغانان دي. دوی چیرته دي؟ دوی برخه په دې حکومت کې چیرې ده؟ په اصلاح حکومت وبخي چیرته دي؟ ولې دغه خلکو ته زمینه نه مساعدوي؟ خبره څه شوه ده؟ ستونزه په څه شي کې ده؟ دوی خو غواړي چې تم ورشه ستانکزی صاحب آزاد عمر شي جانباز عمر شي بل عمر شي باید وکړي طالبانیزم ده. دا امکان لري؟ خود دغه ځینې مشکل جوړیږي کنه. دغه ځینې استقاق پیدا کیږي. دغه ځینې مقاومت ستا په مقابل کې پاتې کیږي او ته نشې کولای چې افغانستان اداره کړي. دغه ځینې ستا تعاملات ټول دنیا سره خرابیږي، منطقې سره خرابیږي. دغو شپږو اوو اتو ډلو تروریستیو ته زمینه مساعدېږي چې ته داخل کې فعالیت وکړي. ته دوی سره نشې کولای چې د دوی مخنیوی وکړي. په هیڅ طاقت نشې کولای. ته اول اسلحه د کوم ځای کوي؟ دا اسلحه د کوم ځای کې؟ ته خو پیسې باید پیدا کړې لاړ شي د یو چانه اسلحه واخلې. تا ته خو رسمي هیڅوک اسلحه خرڅولی نه شي. دغه څه زیرمې چې دي دا سبا خلاصېږي په داخلي جنګو کې درنه. بیا به ته توپک د کوم ځای نه اخلې چې پیسې ونه لري؟ تعامل سیاسي ونه لري ته مجبور یې چې سلاح قاچاقي سلاح په لاس کې راوړي. درست شدې داسې حلقې دنیا کې شدې چې قاچاقي سلاح به تاته ښیي. خو دا به تر کومه پورې ته قاچاقبر اوسېږي خپل په هېواد کې؟ خو خبره دی کنه چې دې ته تمکین وکړه، دې ته غاړه کېږده. دغه تندروینه دغه اکستریمیزم طالبانیزم نه راووزه. افغانان جرګه لري، مرکه لري، خپل تاریخ لري. هغو ته غاړه کېږده، افغان شه، ټولو سره خبرې وکړه. ضرور نه ده چې ته مونږ د سره مسلمان کې. مونږ د ټر نه کنه ټول د غور نه کنه مسلمانان یو. او کوم طالب نشي راتلی ما د سره مسلمانه ولې نشي؟ زه پاک صفه مسلمان یم، پلار مې نیکه مې ټول. دا خبرې پرېږده، دا استفاده جوی د اسلام نه پرېږده، دا تجارت د اسلام د مبارک دین نه پرېږده. راځه افغاني حکومت، افغاني اسلامي حکومت رامنځته کړه چې هلته پکې هر افغان ځان وګوري. هغه څوک چې ته وایې چې دا جاسوسي کوي پردیو ته، هغه مه پرېږده. خو اول ثابت کړه چې دې جاسوسي کړې ده، او که تام کړي اوسېږي ستا په منځ کې هم داسې خلک شته دي. او یو هم نه دی په زرهاوو چې هغه هم لري. بل دا چې دغه استخباراتي نوم چې په نوم د هیبت الله دی، دا هم را معلوم کړه چېرته دی. دی ولې پټ دی؟ دومره دروغ ویل په کار نه دي افغانانو ته. افغانان بې عقل خلک نه دي چې ته وایې دا امنیتي ملحوظات دي. ګوره طالب خانه، دغه سې هیوادونه لکه روسیه، لکه چین، لکه اسرائیل، لکه امریکا، لکه انګلستان، دا د نړۍ د ټکنالوژي قوي ترین مملکتونه دي. که دوی وغواړي چې هیبت الله تارګت کی د ځمکې د اووم فصل نه هم را تارګتي عمل ته وژني، خو هیبت الله تارګت نه دی. هیبت الله حتی په هغه تور لیست د ملل متحد کې نه دی، د امریکا هم نه دی. نو دا ولې پټ دی؟ دا کارای که دا لوبه نه وي، تا باندې لوبه نه کیږي، او دا پردی نه دی. خو را کارای که کنه چې خلک وګوري دا خو
دا پرستی مننه آزاد صاحب، د تاسو نظر به هم د همدغو اوریدونکو په کمنټونو باندې او د دوو اوریدونکو په خبرو باندې واورو. لنډ بیا به د بس وروسته مسله هم راواخلو. مهرباني.
د پدې د دې د له ستانو څرګندول نه وي پښتنې نه وي چې یو دوست چې احمدي په نومو موږ هیڅ کله هم د افترا پر افرادو بحث نه دی کړی. کله چې سیاسي ساختار بحث راځي، یعنی کله چې جمهوریت بحث کوم، زه له سیاسي ساختار بحث کوم او سیاسي ساختار ایډیا سیاسي ساختار په نړۍ کې نشته، لکه هغه سیاسي ساختار چې په افغانستان کې هغه جمهوریت هغه د افغانستان لپاره یو بهترین ساختار دی. دا چې افراد څوک پکې افراد څه کوي، دا خو دغه بیل بحث دی. افراد خو جرم کولی شي، یو افراد هغه دی پیژندل شوي دي چې څوک چا څه وکړله. طالبان هیڅ نه لري، یعنی یو څوک چې د دولتدارۍ په نوم باندې خپل تعریف ونه لري. یعنې د دې څخه که دا پوښتنه وسي چې ته دغه اوس څه ورته وایې، دا امارات اسلامي، دغه امارات تعریف کا. دا امارات خو به یو تعریف لري که به نه لري؟ په ټوله نړۍ کې مثلا عربي امارات هم دي، هغه یو تعریف لري او دغه اساسي قانون په ټولو فصلونو کې دغه تعریف راغلی، دغه واکمني، دغه سیاسي ساختار، دغه ټول تعریف شوي دي. دی چې کله دا ونه لري نو هلته خو اصلا هیڅ وجود نه لري. چې یو شی وجود ونه لري، دغه سره تعامل څنګه وشي او کوم هیوادونه چې دغه سره تعامل کوي، لکه مخکې چې ما یادونه وکړه، دا ناسم کار دی. زما په همدې خبره باندې احمدي صاحب، فکر کوم نوم یې احمدي صاحب و، د تقریبا تکې کلام ښکاروي، یغه په همدې خبره باندې نیوکه وکړله چې معنا دغه هیوادونه باید د دې سره تعامل وشي. تعامل د چا سره په کوم رنګ باندې؟ دغه هیوادونو چې کوم هیوادونو دوی ته سفارتونه، کونسلګری وسپارلي دي، دا د نړیوالو اصولو، د نړیوالو ډیپلوماتیکو عرفونو، د ملګرو ملتونو د کنوینشنونو خلاف کار دی. ځکه طالب د راولاړ چې خپل ساختار دی، دا چې دی څوک دی، د فکر ایدیالوژي په دې باندې موږ بحث نه کوو. دا بیخي یو خاطر دی، فرض کړه دا بیخي ملایکي دي. همدا ملایکي دي راولاړ چې خپل ساختار خو نړۍ ته معرفي کړي چې دغه زما ساختار دی، دغه زما جغرافیا ده، دغه زما ولس دی، دغه قوانینو کې راغلي دي او زه په دغه ډول چلوم. ته څه سره وایي؟ هغه دا نه لري. کله چې دا ونه لري، یو دا مطلق داسې دی لکه د شپې په تیارې کې یو غل راشي او د غل سره خو د کور څښتن تعامل نشي کولای، شي ډوډۍ خو نشي ورکولای، شي خو نشي ورکولای، دا د سامانو پالنه وکړم په هغه کلیوالي اصطلاح باندې. لهذا دا څومره کمنټونه یا تفصیلي چې وي، تر دې اخوا د طالب په وړاندې دغه ناسته چې متقي ورغوښتل شوی، دا یو ناسم کار دی. ځکه چې یو څوک چې هغه خپل سیاسي ساختار تعریف نه لري، عملي کول خو بیخي هغه ته پرېږدي چې په هغه تعریف یا هغه قوانینو په رڼا کې د خپل ساختار هم جوړ کړي. هغه به بحث نه کوو. د دغه هیوادونو دغه ناسته یا دغه د یوې ډلې چې هغه اصلا خپل ځان نشي تعریفولی، د غور رابلل یا د غور سره تعامل یو څه سفارتونه ورکول، په خپله د نړیوالو اصولو، د ډیپلوماټیکو عرفونو، همدارنګه د ملګرو ملتونو د کنوینشن خلاف کار دی، نو بیا یې ناسم تبن لکه مخکې چې ما ویل چې دا به بې نتیجې وي.
ډیره مننه کوم جانواز صاحب. اوس بغه ورسته مسالم راوخلو، البته یو بل شی
زما د سلان لاند رانه به واچو تاسو چې زه وسیګه دغه متقیر اتاګ ګورې چې د ډیپلوماسي د شو شاګرد په هیڅ فقط ته نه غواړم اضافه کوم. څنګه چې چې کله د سی اتفاق مومي چې طرفین کانفرنس ته مثلا یو سمپوزیم ته، یو ضیافت ته، یو مجلس ته، یو اجلاس ته درېمګړي کسان راغواړي، هغه د کار نتیجه ورته وایي. هغه په حیث د سامعینو، دغه متقي چې هلته رادعوت شو په حیث یو سامع ورته وویل شو چې ښاغلیه، موږ ستا باره کې دغلته دغسې خبرې کړي، ته کوم رسمیت نه لري، واوره چې ستا باره کې موږ څه ویلي دي، دا په نظر کې ونیسه، دغه زموږ پرېکړې دي، ختم. نو دا په وین ملي اړیکو کې یو تعامل شته دی. سامعین راغواړي، درېمګړي کسان راغواړي، ځینفه اشخاص و افراد که هغه حقیقي بڼه ولري که حقوقي بڼه و، کېدای شي چې راوغوښتل شي، خو دا دوی ته کوم پروتوکول ورکول نه دي. مهرباني.
مننه کوم آزاد جان باسه. دغه ورسته مسله یو خو د خزو مسله هم و، اول کې په پمدی باندې لاند نظر وای، گرچه ایران دا مسله مطرح کړه او درنګ د چین او روسیې د بارونی چار وزیرانو او د پاکستان د افغان جون او خزو مسله هم یاد کړله، فکر کوي د دغه مسلې د حل لپاره د هیوادونو څخه کولای شي په طالبانو فشار واقعا راوړی شي؟ که څنګه، گرچه ایران خو خپل هم وضع خرابه ده، هلتن جون مسمومیږي، مګر بیا هم کوغړی آیا کوم کار کیدای شي؟ لند بیا با آخری بحثم چه سیمه هیوادونه څنګه افغانستان سره مخ ته ځي او ګټي به څنګه کیږي؟
غوری داد د هیوادونه خو رښتیا سره چې غالبا یو تعداد رښتیا چې دوه مخې دي لکه ایران او پاکستان. پاکستان هغه هیواد دی چې تر هغې چې د افغانانو فشار ډېر نه شو په دنیا کې همدغه زموږ استاسو تر هغې پورې خو بیخي د همدغه طالبان استازیتوب کوه په دنیا کې په مل متحد کې په نورو مورو مجالسو او محافلو کې د دوی حتی هغه تش په نوم پختون صدر اعظم چې په یو ټکی پختون پوهېږي هغې حتی دا ویلې چې دا د پښتنو رواج دی دا طالبانیزم یعنی دومره سپینسترګي او دومره بېحیایي. او بهرحال دغه د پاکستان او ایران د موزیګرینو په د ښځو په ارتباط که تیر شو په مجموع کې واقعا چې د ښځو یعنی طالبان د ښځو سره یو پاتالوژیک غلری تضاد لري خغلستان ځای. زه نه پوهېږم چې دوی چېرته لوی شوي دي، دوی په کوم فکر کې دي، دوی په یویشتمه پېړۍ کې داسې برخورد خپلو خویندو میندو د افغانستان سپېڅلو ښځو سره کوي چې نه د تصور نه لرې دی، څه شي کې برابر نه دی. مخکې آزاد صاحب وویل چې د نړۍ مسلمانان عالمان راغلو ورته وویل چې ښاغلو دا برخورد اسلامي نه دی، دا تاسو بدناموي، دا ستاسو دین بدناموي، دا ټول دنیا ته تاسو منفوروي، تیر شي دي نه، دا د تغییر ورکې دي معاملې ته. خو په هر حال زه فکر نه کوم چې دوی به ډېر تمکین وکړي افغانستان ځای، خو یو شی چې ډېر د خواشینۍ ځای دی، دوی تجارت شروع کړی د ښځو او په مجموع کې د افغانستان د خلکو په سر. دوی اوزي زه مسؤلانه دا وایم ډېرو هیوادو ته خپل خطونه لیږي، استازي لیږي، نور متنفذین لیږي، لابیګران لیږي چې موږ په رسمیت وپېژنئ، بیا موږ د ښځو حقوقو ته به داسې وکړو، مکتبونه به خوشي کړو، پوهنتونونه به آزاد کړو. یعنې دا خو تجارت دی، دا خو په خپلو خلکو تجارت دی سالنګزی، دا خو ښه کار نه دی، دا نه ښایي یو افغان ته، دا نه ښایي یو مسلمان ته.
مننه کوم آزاد صاحب، له تاسو نه به همدغه مسله واورو، بیا به هغه وروستۍ پوښتنه هم وشي که لنډ په همدې اړه ځواب ووایي. بله آزاد صاحب، زما غږ درځي تاسو ته؟
بله اوس مخه غاورم.
مهرباني ما د همدغې د ښځو د نجونو د تعلیم په مسله باندې چې کوم ټینګار دوی وکړه، که واقعا هم دوی وغواړي آیا کولی شي طالبانو باندې فشار راوړي؟ د غرب او د امریکا خبرې خو طالبان ظاهرا نه اوري په دې رابطه باندې، د دوی آیا خبرې تاثیر لري ورباندې که څنګه؟
ګورئ، دننه په طالبانو کې د طالبانو خبرې تاثیر نه لري، نور خو موږ راپاتې کېږو. هغه کسان چې دوی سره شل کاله په دښتو په ورونو کې جنگیدل، یو ځای سره جنگیدل، او د زرګونو افغانانو د وژلو مسؤلین دي، د افغانستان د انفراستراکچر د منځوړلو مسؤلین دي، په ګډه سره ملګري دي. حتی د هغو خبرې نه اورېدل کېږي چې په یو وجه کې مثلا عباس سنګزاري سراج الدین حقانی دی او دا خدي. نو د دې خلکو خبرې خو یوې خوا کېږي، بل تر ټولو مهم بحث دا دی، کله چې ما دغه طالبانو یادونه وکړه، مثلا سراج الدین حقانی دا د طالبانو 50% دی او یو له مهمو کسانو دی په طالبانو کې، 50% تحریک د رحمانی ډلې د ده. کله چې د خبرم نه اورېدل کېږي، دا په دې معنا چې یو بل ډېر لوی قوت شته او هغه نه غواړي چې د انجینو یا د ښځو په وړاندې مکاتب دروازې خلاص شي، مثلا د کار اجازه ولري. او هغه قوت په طالبانو چې کوم هیواد کوم قوت تر ټولو ډېر نفوذ لري، تحصیل لري، هغه پاکستان دی. اوس دا ولې نه غواړي؟ زه په دې باور یم چې په تېرو 40 کلونو کې د افغانستان په قضیه کې پاکستان چې نن په کوم ځای کې دی، 1940 په دې خوا چې د هلته د کوم حیثیت و نن چې کوم حیثیت دی، که هغه اقتصادي دی، سیاسي دی، که نظامي دی، هغه د افغانستان د قضیې برکت و. د افغانستان په قضیه کې بدبختانه زموږ په بدبختۍ کې دی دغه ځای ته ورسېدل چې نړیوال لوبغاړو کې شامل دي. مازه مختصرا یادونه کوم، نو پاکستان خپل د دې ته شاده چې د میرمنو او انجنونو حقونه تلف سي، نقصي، ولې ځکه چې غرب بیا مجبوریږي د افغانستان په قضیه کې دخالت وکړي. غرب چې دخالت کوي د کومې لارې به کوي؟ د پاکستان له لارې، د پاکستان د دریچې، او پاکستان به بیرته هماغه سیاسي او اقتصادي او نظامي امتیازات ترلاسه کوي. دا چې غرب داسې کوي که به نه کوي، خو د پاکستان هغه غوښتنه، د پاکستان کړنه، د پاکستان پلان او پالیسي همدغه ده. او په دغه د درې میاشتو وړاندې هم داسې د متحده ایالاتونو ولسمشر دا وویل چې موږ د افغانستان په قضیه کې په سیمه کې د خپل ائتلافي سره پر مخ په ګډه کار کوو. ائتلافي هماغه ده. نو د دغه هیوادونو دا غوښتنه چې طالبان دی د انجینو پر وړاندې مکاتبو دروازې خلاصې کړي، زه فکر نه کوم چې طالبان دې ته وهڅوي تر څو چې مستقیم راولپنډۍ ورته ونه وایي.
مننه ښاغلی آزاد، همدغه آخري خبره به هم له تاسو واورو، بیا بېرته جانباز صاحب ته وخت ورکو. د سیمې د هیوادونو د اتصال خبره تیر جمهوري نظام کې پخواني ولسمشر کوله، د ټاپي پروژه وه، همدارنګه ځینې نور مسایلو، قوشتېپه کانال خو اوس هغه د پیل شوی دی، د سی پیک پروژه ده. که واقعا د سیمې هیوادونه دغسې کارونه رامخته کې، څومره د افغانستان په ګټې او طالبان باید دغو پروژو د عملي کېدو د ګټې ترلاسه کولو لپاره څه باید وکړي که په دې اړه ووایي؟
ګورئ، یو شی خو په تېر حکومت کې کومه ستونزې وي، دولت کې کومه ستونزې وي، هغه یوې خواته د طالبانو ظرفیت او د تېر دولت ظرفیت اصلا د مقایسې وړ نه دی. هغه هم په ځانګړې توګه دغه سیمه ییز اتصال یا په دغه سترو پروژو کې عربي خدمت مقایسې وړ نه دی. کله چې تېر دولت ونه توانېدی چې دغه سیمه ییز اتصال دی په افغانستان کې پلیسي نه یوازې چې افغانستان ځنې مستفید شي، سیمه دې ځنې مستفید شي، نو طالبان خو بېخي نه توانېږي. تېر دولت د ظرفیت په اساس، داسې نه چې ظرفیت په اساس ونه توانېدی، بلکې همدغه نیابتي جګړه او همدغه نیابتي جګړې د دې پروژو مخه نیولې وه. نن هم همدا نیابتي جګړه تر پرونو پورې د پرون په پرتله باندې خورا په اوج کې ده، خورا په ډېر شدت کې ده. او هغه کسان چې دغه سیمه ییز اتصال د مخنیوی کوي، دغه سیمه ییز اتصال د مخنیوي لاملین و، هغه نن په واک کې دي. اوس خطر څنګه ده توقع کولای شي چې د افغانستان، ما مخکې یادونه وکړه چې یو څوک چې اساسي قانون ونه لري، د قانون خپل ساختار نه استعفا ولري، هغه به څه اقتصادي پلانونه ولري، څه پالیسي به ولري د مسترو پروژو لپاره. اما د هیوادونو لپاره ګټور دي، او د نورو هیوادونو د ګټې تر څنګ تر ټولو ډېره ګټه افغانستان ته رسېږي، ځکه چې یو هیواد چې ولس یې نوي فیصده لوړ، ولس یې دوه وخته ډوډۍ ونه لري، د مسترو پروژو له برکت خو د اقلی وخت ډوډۍ پیدا کړي. لکن دلته د جیو پالیټکس مسله ده، دلته دغه ریجن کنیکټیویټي یا سیمه ییز اتصال رقابتونه دي، دلته د سی پیک مسله ده، دلته چابهار مسله ده، دلته ځینې هیوادونه نه غواړي چې ایران مثلا سیمه ییز اتصال ترلاسه کړي، او جنوبي اسیا د اروپا ونشلي. دغه رقابتونه د دغه پروژو د مخنیوي لامل شوي دي.
مننه کوم آزاد صاحب. جانباز صاحب، تاسو ته به همدغه سوال راجع کړم چې واقعا هم که د سیمې هیوادونه پرېکړه وغواړي کولای شي، او طالبان باید څه وکړي په دغه وخت کې؟
ډېره مهمه او اساسي پوښتنه هم همدغه ده. یعنې کومه پوښتنه که ډېره اساسي اوسېږي، ښاغلی سانکزی، هغه د دغې حوزې، د دغې سیمې د اقتصاد رغونه ده. او متاسفانه چې افغانستان اندر طالبانو د ولکې لاندې هیڅ ګټه دینه نشي کولی پورته کړي. تاسو پوهیږئ چې منطقه، منځنۍ آسیا، مخصوصا ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، دا هغه هیوادونه دي چې ډېر په شدت د توسعې او پرمختیا په حال کې. دوی ورځ تر بلې نوي برنامې لري، نوي پروګرامونه لري چې اکثره یې باید جنوبي آسیا ته ورشي. د ریل اورګاډی دی، د اورګاډی د اور پټلۍ ده، د ترانسپورتي مواصلاتي لارې دي، د زیرمو لیږد دی یا صدور دی. همدغسې چین تاسو وینئ چې ډېر لوی ستر طاقت دی، تجارتي او اقتصادي یو کمربند، یوه لاره دا. یعنی ګورئ، دغه ټولو نه افغانستان کېدای شي محروم پاتې شي. ځینې کاسمیټیک آرایشي کلچا به د افغانستان په دې کې اوسېږي، خو په افغانستان کې مشروع حکومت نشته. تاسو یو ځلې فکر وکړئ، یو ځلې تصور وکړئ، هغه ستانیزی هر هوکړه لیکه چې دغه طالب سره وشي، هغه حقوقي ارزښت نه لري. متوجه هستی؟ یعنی موږ څومره ځان تجدیدوو، محکوموو، منظوي کوو لپاره د دې چې یو څوک راغلی دی، یوه ډله قدرت اقتدار غصب کړی دی، او وایي نیم زورما ټوله زما، هر څه چې زه وایم همدغسې کېږي. افغانستان بلا ورپسې، خلک یې بلا ورپسې، آینده یې بلا ورپسې، داسې نه کېږي. یعنی موږ د ټولو دغه پرمختیایي پروژو نه محروم پاتې کېږو. کنه یعنی په غیر صورت کې موږ دغه ټولو پروژو نه د اقتصادي پرمختیا نه توسیع نه کولای شو چې ډېره لویه ګټه پورته کړو. خو متاسفانه او بیا هم په ډېرې خواشینۍ سره وایم چې موږ د دې شیانو نه ګټه پورته نه کړو تر څو چې دننه په افغانستان کې مشروع حکومت رامنځته نه شي، ټول افغاني حکومت رامنځته نه شي چې هغه د افغانستان منافع و منعکس کنینده اوسیږي، نه پاکستان سره تړلی، ټوله ګټه به ځي پاکستان ته. په یادو مثال
ډېر مننه کوم ښاغلی غوث جان، باز همدارنګه محترم نجیب آزاد چې په دغه پروګرام کې له موږ سره ګډون وکړه. له تاسو درنو اورېدونکو مننه چې تر شنه اسمان لاندې پروګرام مو چې د سمرقند غونډې او د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو وروستۍ ناستې ته ځانګړی او متمرکز و تر دې دمه واورید. پاتې وخت مو په خیر او ښه تېر شه.
خوشحاله.